یک مشبه ده. نو داخلی منابع باید ډیر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړي دي.
منابع داخلی یک سلسله ستراتیژي و طرایره پیشکش کړي با دولت افغانستان.
خونموري ویل له دغه ستونزو سره سره اوس د افغانستان نوی سلنه وګړي روغتي خدمتونو ته لاسرسي لري چې دا رقم دوه کاله پخوا شپېته سلنه و. دغه سرګندونې داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان ډېر شمېر خلک په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي روغتي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکني وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم لسلویخت سلن نزیات افغانان روغتی خدماتو تلسرسی نلری.
مونگ دی صحت ناریوال ورز نن پا دغس حالت که تجلیلو چی دی مونگ دی سلویخت و فیصد نپور تا وگیری صحی آسانتیاو تلسرسی نلری. لکه سنگه چی وزیر سپا خبال خبرو که فرمایل چی یعنی مونگ واقعا پا دی حالت که مونگ دیر سریع پیش رفت کرده، اما بیا هم مونږ ډیر کار ته ضرورت لرو.
خغلی سمکنی د غشان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتي ستونزو د هواري په هدف خپلې مرستې جاري وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکرن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتي خدمتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نه ږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریا او په هیله یم.
له تاسو هم مننه چې ازادي رادیو ته ورجست. د خبرونې په دویمه نیمه کې البته په څو شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خپریږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې یو بل راپور راخلو. په کونړ کې ترکاڼان شکایت لري چې ورته د لرګیو څخه جوړ سوو شیانو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره چې له دې سره د دوی کاروبار په ټپه ولاړ سوی دی. تفصیل د روهله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همایون او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو غنو مزدورانو ورسره په فابریکه کې کار کولو خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګیدل له هغه ورسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکې ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دي زمانه قانون اغست دي نو زما ته اجازه راکړل شي د پخو موادو کنه راکې د ته قانون شرطه چې نو قاچا کوئی را دي شي زموږ دکانونه دي مهر لا کی زموږ دکانونه دي بند کی مونږ دي چې کوم دي ما بس کې واچي د روزګار پرې دوبل سرکار شروع کو
زمنګ بیټ ته قاچاق ویل کیږي زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي زمنګ دروازه ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقی دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي شه د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه داخسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګیو په خمو واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نور کول کیږي.
نور سه زمين اساسي په کونړ کې نشته ده نه فابریکې شته ده د نور شي مقصد نه چې زراعتیزم کې موږ لرو کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غار او یو سیل لري هغه نم سه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور په دې باندې اقدام وکړي دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څو قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وایي چې باید حکومت د قاچاقو او په خو موادو ترمنز توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نویل شي پخ مواد ته باید پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي او د ته پرې نه خود شي چې هغه څوک پکې به دغه پروسه کې قاچاغ وکي او قاچاغ باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نورز باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارې خپل هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د پخمو واد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بند شوه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه خونځیو مسولیت په خپل غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې پری باس کوو پری خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د خونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمه ده. له مجیب سره په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې لدی وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه خونځی به یا د دې خونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک خوانزی له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسته کړی دي. مونږ د خوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په د افغانستان ترغلیو، مونږ هم دراز د افغان ترک خوانزی او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په خوانزیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټې اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک خوانځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک خوانځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د خوانځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک خوانځیو د بیا رغونې او سټنډرډ کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر بودیجه ځانګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک خوانځیو کې 2,305 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3,000 تنو ته ورسوو. همداراز د خوانځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې له لرو پرتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي، مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راولو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو، چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلی و چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی د معارف بنسټ ته وسپارل شي، نو د خونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینیز کی
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. مونږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو. په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. مونږ هم د 1 میلیون خلکو لمنځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلک وای چې دا تغیرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي. دا رښتیا ده؟
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیزې ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک خوانځي او مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغي کې د فراغت سند نه منل کیږي. همداراز د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک خوانځي او مسولیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي.
سمو دوران د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک خوانځي یو شمیر خوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دي چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود او څنګه؟
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک خوانځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د خوانځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر را نشي ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا چې خوانځي هم پیل شوې دي، په همدې خاطر په دې خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معارف وزارت د نشراتو د رئیس او د یو ارواپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خټیر دی نن مې او جنگ وسو یو الکی پښکو
پسن راغلو زیمن ولم
تعلیمي محیط ته تاوتری خالي